پیژن پانو پر ځای د بایومیټریک سیستم کارونه. په چین کې د روباتونو لوی نندارتون او د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه نور په زړه پورې ریپورټونه د دې اونۍ په کاروان کې. سلام، زه داود صدیقی یم او تاسو د کاروان اونیزی خبرونه کتو ته راغلم. د نړۍ په ځینو برخو کې خلک د طبي مرستو او خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د دولتي پیژندپاڼو د ښودلو پر ځای د بایومیټریک په سیستم باندې د ګوتو او سترګو د بایومیټریک له لارې خپل هویت ثابتوي. دغه ټکنالوژي د کالیفورنیا په سیلیکان والی سیمه کې میشت یو شرکت د نړۍ په یو شمېر بېوزلو هېوادونو کې خلکو ته برابره کړې. نور تفصیل په دې کې.
د سینګال چرواکي هڅه کوي د عامه روغتیا په خپل سیستم کې اساسي بدلون را منځته کړي چې په نتیجه کې د هیواد هر وګړی وکول شي په کال کې د شپږ امریکایي ډالرو په لګښت سره د عامه روغتیا خدمات ترلاسه کړل شي. خو دغه کار لپاره د هویت تثبیت ته اړتیا ده چې ګران کار دی.
خلک هیڅ اسناد نه لري، تذکيري نه لري، ډیر خلک په روغتونونو کې نه دي تولد شوي.
2 billion people don't have
2 میلیارډ کسان د خپل ځان د هویت د تثبیتولو امکانات نه لري.
په همدې خاطر ډېر هیوادونه له کالیفورنیا میشتي شرکت کریډنس آی ډی سره کار کوي. دغه شرکت په دې وروستیو کې د سینګال د عامه روغتیا ادارې سره د بایومیټریک له سیستم څخه د کار اخیستنې قرارداد لاسلیک کړ. د ګوتو د نخي یا د سترګو د رنګ له څرنګوالي څخه د یو شخص د خاصو فزیکی مشخصاتو لري د فرد هویت تثبیتول خای د ساينسي تخیل کوم داستان غونډه کار شي، خو دغه حقیقت په تدریج سره د انکشاف په حال کې دی.
The most exploited people in the world are those that
د نړۍ په کچه له هغه خلکو ډیر نه وړه ګټه حاصل کیږي چې خپل هویت نشي ثابتوله. د مثال په توګه د ماشومان لپاره پودری شیدې یو کس د توزیع په یو مرکز کې اخلي، له هغه وروسته بل کلی تزي هلته هم اخلي. په دې ډول خیره موسسه په غیر قصدي ډول په خو پلانونو سره د ماشوم د شیدو غیر قانوني کاروبار ته زمينه مساعدوي.
بایومیټریک یو جنجالي سیستم دی. ځینې خلک اندېښنه لري چې له دغه سیستم څخه خایي حکومتونه د خپل اتباعو د څارلو لپاره ګټه پورته کړي. د دغه اندېښنو باوجود د ګوتو او سترګو د نښو اخیستو سیستم په نړیواله کچه د عامیدو په درشل کې دی.
د نړۍ په کچه درې ډوله بایومیټریک موجود دي: د ګوتو، مخ او سترګو د نښو اخیستل.
د سترګو د رنګینی برخه سکن کول ډیر مؤثر بایومیټریک دی، ځکه دغه رنګ د انسان په ټول عمر کې ډیر کم تغییر کوي.
ستاسو له سترګو تور او سپین رنګ معلومیدونکي تصویر اخیستل کیږي، له هغه وروسته تجزیه کیږي او په یو دوه اړخیز یا باینری فایل باندې بدلیږي.
د کریډنس آی ډی سیستم څخه په شاوخوا ډیر شو هیوادونو کې کار اخیستل کیږي. په انډونیزیا کې دغه شرکت د بایومیټریک سیستم څخه خلکو ته د بانکي کریډیټونو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. په ارجنټاین کې دغه شرکت له بایومیټریک سیستم څخه په دې وروستیو کې د بس په یو ټکر کې د ټپیانو د پیژندنې لپاره ګټه واخیستل شوه. په نایجیریا کې له امتحانونو مخکې د زده کوونکو د هویت د معلومولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې له اخلاقي پلوه د بایومیټریک د سیستم د کارونې په څرنګوالي باندې اوس هم بحث روان دی، له دغه سیستم څخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د حل لپاره ګټه اخیستل کیږي.
پنجمین نمایشگاه موسوم به ورلد روبات کانفرنس در چین برگزار شد. در این نمایشگاه انواع مختلف روبات ها به شمول پرنده های روباتیک، روبات های صنعتی و خدماتی به نمایش گذاشته شد که شمار زیادی از این روبات ها در چین طراحی و ساخته شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در پنجمین کنفرانس جهانی روبات ها یا ورلد روبات کانفرنس، پرنده روباتیک بر فراز نمایشگاه و بالای سر اشتراک کنندگان پرواز داده شد. این پرنده از مواد سبک ساخته شده و 400 گرم وزن دارد و قادر است با استفاده از انرژی خود از زمین برخیزد، پرواز کند و به زمین برگردد. این ربات پرنده مانند همچنان مجهز با سیستم راهنمای دیجیتال و کمره بی سیم است و تا حد می تواند به طور مستقل پرواز خود را کنترل کند.
امروز پرنده روباتیک خود را به نمایش گذاشتیم که یک محصول بسیار سبک است. شرکت فیستو محصولات پرواز کننده زیاد دارد که باید با مواد کم وزن طراحی شود. بالهای این پرنده به اندازه 2 متر باز می شود و فقط 400 گرم وزن دارد. ما همچنان بعضی از نوآوری های تکنولوژی نیز در آن داریم که شامل بالزدن سریع مانند پرندگان واقعی می شود. این پرنده با استفاده از راهنمای دیجیتال و کمره بی سیم می تواند به گونه نیمه خود مختار پرواز کند.
یکی دیگر از ربات هایی که توجه اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده است، ربات موسوم به نیجا می باشد که با پاها و عرابه ها حرکت می کند. نام این ربات از یک قصه فولکلور چینی گرفته شده است.
ما می‌بینیم ربات‌هایی که معمولاً برای خدمات مختلف در فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و یا بانک‌ها مردم را کمک می‌کنند، اغلب با عرابه‌ها حرکت می‌کنند. مشکل آن این است که ربات بسیار آهسته حرکت می‌کند و در جاهای ناهموار حتی روی فرش درست حرکت کرده نمی‌تواند. اما این ربات بسیار با آسانی روی زمین ناهموار حرکت می‌کند. این نوآوری انقلاب در بخش پاهای ربات هاست و ما به این عقیده هستیم که این روش حرکت منجر به انکشاف پاهای ربات های خدماتی در آینده خواهد شد.
همچنان در گوشه دیگر این نمایشگاه رباتی که اشیای مختلف را از یک جا برداشته و به جای دیگر میگذارد و رباتی که چهره افراد را رسامی میکند نیز توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بود.
وقتی در مورد ربات های صحبت می کنیم که در بخش خدمات، بخش آموزش و ربات هایی که برای کمک به افراد سالمند طراحی شده است و به ویژه وقتی به قابلیت های استفاده آنها توجه کنیم، فکر می کنم کار چین فوق العاده است. اینجا انواع مختلفی از این ربات ها وجود دارد که ساخت چین می باشد.
چین یکی از بزرگترین بازارهای ربات‌های خدماتی و صنعتی است و تقاضا برای انواع مختلف محصولات به طور روزافزون در این کشور افزایش می‌یابد. در این نمایشگاه 5 روزه که در آخر ماه آگوست برگزار شد، بیش از 660 متخصص و کارآفرین چینی برای نمایش نوآوری‌های خود در آن شرکت کردند.
پدې وروسته یو کې د څو واستوالو بریدونو وروسته په امریکا کې یو ځل بیا د وسلو د کنټرول په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د واستوالو بریدونو څخه د خلکو د ساتلو لپاره یو شمېر نورې هڅې هم روانې دي چې یوه یې د ځیرکو ودانیو ډیزاینول دي چې د واستوالو بریدونو تلفات کم کړي. د کالیفورنیا د جنوب په پوهنتون کې انجینران او کمپیوټر پوهان د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ څخه د داسې ودانیو د ډیزاینولو لپاره کار اخلي چې د وسلوال برید پر مهال ودانۍ کې موجود کسان خوندي پاتې شي. نو تفصیل پریږدو.
د مجازي واقعیت په دغه ویډیو کې یو وسلوال برید کوونکی یو ښوونځي ته ننوتی. خلک یې په وړاندې څه ډول غبرګون ښیي. په بیلابیلو ډولونو غبرګون ښیي که چیرې ودانۍ په یو متفاوت شکل ډیزاین شوي وي. کیل لوکاس چې د انسان او کمپیوټر ترمنځ تعامل په څرنګوالي باندې څیړنه کوي وایي دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په خاطر د مجازي واقعیت ټکنالوژي لومړی قدم دی.
موږ له دې سره علاقه لرو چې پوه شو د بیلابیلو ودانیو خصوصیات د تاوتریخوالي د پیښې په وړاندې په غبرګون ښودلو څه اغېز لري. دغه حالت په واقعي حالت کې نشو ازمویلی، خو د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ کې دغه کار امکان لري او په خوندي او اخلاقي بڼه یې ترسره کولی شو.
ډېر ژر به په ښوونځیو او نورو دفتري ودانیو کې د وسلوال برید مجازي تمرینونه ترسره شي چې معلومه شي ښوونکي او دفتري کارکوونکي په وړاندې څه ډول غبرګون ښیي. د منډې وهلو دغه ماشین ته ورته ماشینونو څخه به کار واخیستل شي چې دوی ته د قدم وهلو او منډې وهلو اسانتیا برابره کړي. ډیزاینونکي به د دولتي او امنیتي متخصصینو له سپارښتنې سره سم د خروجي دروازو شمیر، د پټېدو ځایونه او آیا دا چې د کړکیو ښیښې د روښانه وي که پوښ ورکړل شي په پام کې ونیسي. برجن بجرک ګربر د زیرکو چاپیریالونو کارپوه ده.
ډېرې سپارښتنې شوي او ډېره پانګونه هم ورباندې شوې ده، خو په واقعي چاپیریال کې نه دي ازمویل شوي چې ولیدل شي څنګه نتیجه ورکوي.
د خیخو پوخخ خایی پا دیر دولی و حالت کی دنن خلق خوندی وساتی، خو پا عادی حالت دو که خایی مطلوب نظریه نوی، پا خاص توگه هغه وقت چه دی خونزی کارکون کی و غوری پوشی چه پا تولگی که دنن چدی؟
زما په فکر خبه داوی چې د ودانۍ د زینو برخو د پوښښ یا بندولو پر ځای د ودانۍ ځینې خصوصیات ډیر فعال او محرک کړو. موږ د ښیښو د پوښښ او نورمالو ښیښو خبره کوو، خو په دغو دواړو حالاتو کې که ځیرکی وي ودانۍ تهدید درک کولی شي.
اغلی بجیرک ګربر وایي روښانه ښیښه د تهدید د موجودیت په صورت کې پوښښ پیدا کولی شي. په ودانۍ کې موجود مصنوعي ذکاوت او سنسرونه د دغه کار امکانات برابرولی شي.
دغه حالت هغه وخت رامنځته کیدی شي چې په دیوالونو کې داسې سنسرونه وي چې د شورماشور اندازه معلومه کړی شي. که چیرې کوم وسلوال برید وشي نو د شورماشور سطحه لوړیږي، ورسره د چیغو او نورې نښې هم. په دې توګه د مثال په ډول ودانۍ داسې دیوالونه درلودلی شي چې نامطلوب کسان په ودانۍ کې دننه قید ساتلی شي.
یو وزیره که ودانی همدارنګه کولای شي یو ډیجیټلی علامه تولید کړي د کومې په اساس چې په ودانی کې موجودو کسانو ته د ټولو خوندي خروج دروازو په لور لارښوونه کوي.
کچیر موږ د فکر کولو سمه طریقه او چمتووالی ولرو چې عملی کړو، دغه کار کولای شو، ځکه ډیره پرمختللې ټکنالوژي نه ده. په همدې خاطر زه فکر نه کوم چې موږ د دې ډول ځیرکو چاپیریالونو له درلودو ډیر لري وو.
یو ځل چې څېړونکي پوه شي چې د ډیزاین بیلابیل خصوصیات د خلکو په سلوک باندې څومره اغیز کولای شي، دوی بیا کولای شي چې ښې ودانۍ ډیزاین کړي او پوهېدلی شي چې د یو وسلوال برید په صورت کې څه ډول ټکنالوژي خلک خوندي ساتلی شي.
نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ایرادان نوری ما را همراهی میکنند. سلام ایرادان جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت های بلیده عزیز. گزارش جالب بر جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را آماده کردیم که در گزارش با هم یک جای مشاهده کنیم.
در میان اخبار جالب جهان تکنولوژی در این هفته، خبر از چین. شرکت تکنولوژی هواوی در مرکز این شرکت در شهر شانژن چین نوع سیستم عامل اسند 910 با هوش مصنوعی را معرفی کرد که در چارچوبات مایند سپور کامپیوتری کار میکند. نوع چپ یا کارت حافظه که هواوی ساخته است با گزینه هوش مصنوعی استفاده از استعدادات هواوی را بهتر و سریعتر میسازد. چپ یا کارت حافظه اسند 910 در مقایسه با کارت های حافظه معمولی با سرعت دو برابر کار میکند. چپ شرکت هواوی به عنوان سریع ترین نوع آن در جهان شمرده می شود. شرکت های مختلف برای خرید چپ یا کارت حافظه شرکت هواوی علاقه‌مندی نشان دادند. در گزارش جالب دیگر از آلمان، در ایام تجدید 30 سالگی سرنگونی دیوار برلین در ماه نوامبر، یک شرکت مبتکر تکنولوژی در برلین ویدیویی را ساخته است که در آن بیننده به دهه 80 در شرق برلین برده می شود و در مسیر زمان از وضعیت زندگی مردم در برلین شرقی با خبر می شود. در این ویدیویی که با چند رسانه ای ساخته شده است، با عینک های واقعیت مجازی قابل دیدن بوده، از ویدیو عکس ها بیشتر از 500 منزل در منطقه پرنفوذ برلین استفاده شده است. عکس های 3D و دوزولی در ساختن این ویدیوی معلوماتی استفاده شده، تمام محتوا و اسناد در تحقیق مالها طول کشید جمع‌آوری شدند و در قالب ویدیوی معلوماتی برای تجلیل سالگرد سرنگونی دیوار برلین تهیه شدند. قرار است این نمایش در ماه نوامبر برای علاقه‌مندان افتتاح گردد. در خبر جالب دیگر از روسیه، اولین بار شرکت یاندکس موتر بدون راننده را در روسیه عرضه می کند. شرکت یاندکس که معادل شرکت گوگل در روسیه می باشد، اخیراً اعلام نمود که لاسال آینده حدود 1000 اراده موتر بدون راننده را در روسیه می سازد. یاندکس اخیراً اعلام نموده است که لآخر امسال حدود 100 موتر امتحان خواهد کرد. در میان حدود 35 موتر در جاده های مسکو امتحان شده اند. رئیس شرکت یاندکس میگوید بخش متخصصین این شرکت در نظر دارد تا در شهر کازان نیز موترهای خودکار بدون راننده را امتحان کند. قرار است این شرکت خدمات شبه وایمو شرکت گوگل را نیز برای موترهای بدون راننده یاندکس داشته باشد. موترهای بدون راننده حدود کمتر از $100,000 قیمت خواهد داشت. این شرکت با سرمایه حدود $10 میلیون فعالیت میکند. و در گزارش جالب دیگر از چین، ششمین دور نمایشگاه ویژه تولیدات علمی معروف در چین برگزار شد. در نمایشگاه 4 روزه که مرکز همایش شهر شانگهای میزبانان بود، 3 بخش عمده جامعه علمی چین با معرفی بیشتر از 2000 تولید جدید از 300 شرکت مختلف حضور یافتند. اکثر این تولیدات با گزینه‌های اینترنت 5G و هوش مصنوعی طراحی شده بودند. در آغاز این نمایشگاه برنامه ویژه دوستداران شپرک‌ها با کمک واقعیت مجازی اجرا شد. در نمایشگاه شپرک‌های خودکار اتومات در سراسر سفر راه می‌رفتند. بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن نموده و برای کودکان نیز برنامه‌های عملی با تکنولوژی در نظر گرفته شده بود. در این میان وسیله نیز معرفی شد که با نصب آن در موتر والدین از تصادف موتر به طور آنی با خبر خواهند شد. شرکت فیسبوک در اپلیکیشن اینستاگرام گزینه چت کردن جداگانه را شبیه اسنپ‌چت یا مسنجر به نام تریدز اضافه میکنه. شرکت فیسبوک برای کاربران اینستاگرام اجازه میده تا به طور انفرادی یا گروهی با دوستان نزدیک خود چت کنند و ویدیو و عکس خود هم تبادله کنند. بی بی سی در ابتکار تازه نو وسیله دستیار صدا را در رقابت با الکسای آمازون و گوگل هوم ساخته که بیپ نام دارد. این وسیله تمام لهجه های انگلیسی را که در دستیار صدا الکسا و آمازون و گوگل هوم وجود ندارد اضافه نموده است. وسیله بیپ برای احترام به افراد خارجی که انگلیسی حرف میزنند برای درک لهجه افراد این وسیله را میسازد. اپلیکیشن رایپ توسط یک مبتکر تکنولوژی برای کاربران کمک میکند تا با 3 زبان همزمان صحبت کنند. محتوای اپلیکیشن در مورد مکالمه روزمره و عناوین مورد علاقه کاربر تنظیم شده و استفاده از او هم ساده بوده. کاربر در کمتر از 6 ماه به زبان فرانسوی یا اسپانیایی مکالمه کرده میتونه. قرار است چندین زبان دیگر نیز به این اپلیکیشن اضافه گردد. این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند با پرداخت پول کم قابل دانلود است. فایرفون نوع تلفن با طرفداری از محیط زیست ساخته شده. شرکت تکنولوژی هلندی تلفن‌های جدید فایرفون را در جمله تولیداتی که به محیط زیست صدمه نمی‌رسانند ساختند. تلفن فایرفون با همه گزینه‌های بالای تکنولوژی، کامره 4K و 2 سیم کارت می‌باشد. این تلفن با زباله پلاستیک‌ها با استقامت بهتر و بطری که چارج از او در مدت زیاد به مصرف می‌رسد و سریع چارج می‌شود ساخته شده است. این تلفن با نوع فریم ساخته شده که ضد تکان و زمین خوردن بوده و صدمه نمی‌بیند. قرار در وسط ماه سپتامبر تلفن با قیمت‌های حدود 600 دلار در اروپا عرضه گردد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو وسیله را به نام موفت ساخته که مانند میز لپتاپ دیزاین شده. این نوع تخته که در زیر لپتاپ نصب میشه قابل دیدن نبوده و سوبک است. کاربر موقع استفاده لپتاپ میتونه مفت باز کنه و لپتاپ را به شکل یک کامپیوتر دسکتاپ یا روی میز استفاده کنه. قیمت آن حدود 100 دلار است. و در میان چینل های یوتیوب که ویدیوهای آموزنده و جالب از نوآوری های تکنولوژی را پست میکنه، چینل فیوچر از ناو یا آینده اکنون است میباشه. این چینل را خودتان پیدا کنین و این ویدیوها را هم میتونین که دنبال کنین.
د 3D پرنټ پر ماشین باندې د انسان د غړو جوړول ښایي ساينسي تخیل ښکاره شي، خو څېړونکي ورباندې کار کوي چې دغه تخیل رښتیا کړي. د رایس د پوهنتون په یو لابراتوار کې انجینران غواړي د رګونو هغه پیچلې شبکې چې د انسان په نسج کې پیدا کیږي د 3D پرنټ پر ماشین جوړ کړي. نو تفصیل پرې پورت کړي.
د بیولوژي د انجینران هڅه کوي چې له انساني حجرو څخه د انسانانو لپاره مصنوعي انساج تولید کړي.
په نړۍ کې ډیر خلک خایي په مصنوعي بڼه تولید شوو هغه غړو څخه ګټه واخلي چې د بیوشیمی لپلوه ورسره مطابقت ولري،
خو د رګونو د داسې پیچلو جوړښتونو جوړول ستونزمن کار دی چې نسج ته د مغذي موادو او اکسیجن پرسولو او له نسج څخه د فاضله موادو په ویستلو سره حجرې ژوندۍ وساتي. جوردن میلر د هغه ټیم غړی دی چې یو 3D بایو پرنټر یې جوړ کړی. په دغه ماشین کې له هغو لمدو جل موادو کار اخیستل کیږي چې معمولا په تحقیقاتو کې کارول کیږي. دغه مایع مواد له هغه وروسته چې اسمان رنګه نور ورباندې وارد شي په جامدو نرم موادو بدلیږي چې په دې توګه د رګونو پیچلي جوړښتونه جوړیږي.
په دې کار سره خلک کولی شي چې په نرمو هایدروجل موادو کې په ډیر پیچلي جوړښت په پوره چټکۍ سره د نسج داسې جوړښتونه جوړ کړي چې حجرې ژوندۍ وي او انسان په خپل وجود کې ورڅخه کار واخیستلی شي.
د سږي تقلیدونکي د هوا دغه بسته په 3D پرنټ جوړه شوې. په داخل کې د وینې او اکسیجن په درلودلو سره د واقعي سږي په شان ښکاري. په دې خاطر چې معلومه کړي آیا حجرې د 3D پرنټ په ماشين باندې جوړ هایدروجل نسج کې فعالیت کوي او ژوندۍ پاتې کیږي کنه، څېړونکو هغه موږکانو ته چې د زیګر تکلیف درلود پیوند کړي. د زیګر حجرې د پیوند په مرحله کې ژوندۍ پاتې شوې. په نورو څېړونکو کې به وکتل شي چې دا ډول یو پیوند د موږکانو په صحت څه ډول اغیز کوي. خاغلی میلر وایي دا د هغې مرحلې پیل دی چې د انسانانو د بدن نور مغلق جوړښتونه هم جوړ شي. داسې جوړښتونه چې نه یوازې د انسان غړو ته ورتوالی ولري بلکې د حقیقي غړو په شان فعالیت هم وکړي. نوموړی راتلونکي ته خوشبین دی او وایي له دغې ټکنالوژۍ څخه به په ګټه اخیستو وکولی شو د انسان په بدن کې د پیوند کولو لپاره ژوندي نسجونه جوړ کړو.
زه توقع لرم چې زما په ژوند کې به موږ وکولی شو چې انسانانو ته له نسجونو جوړ غړي پیوند کړو.
او خی یو ورځ ډاکټران وکولی شي د مریض له حجرو څخه د پیوند کولو لپاره اندامونه جوړ کړي.
روسیه آزمایش واگن‌های برقی خودران را در شهر مسکو آغاز کرد. نخستین دور این آزمایش‌ها نزدیک به اتمام است که در آن واگن‌های برقی خودران توانستند سرعت خود را کنترل کنند و اگر ناگهان با موانعی روبرو شوند واکنش نشان دهند. برای بیشتر در این گزارش.
این واگن برقی خودران است که بدون داشتن راننده روی خط آهن حرکت کرده و به طور دوامدار اطراف خود را ارزیابی می‌کند. این واگن خودران با استفاده از کامره و هوش مصنوعی سطح پایین کامپیوتر را کمک می کند تا محیط اطراف خود را ببیند و در صورت مواجه شدن با چیزی واکنش نشان دهد. به گونه مثال اگر متوجه عابران شود که از جاده عبور می کنند به سرعت واکنش نشان داده و متوقف می شود. واگن خودران پروژه مشترک شرکت های کوگنیتیو تکنولوژیز و پی سی ترانسپورت سیستم است. مرحله نخست آن کمک بر راننده نام دارد که در جریان حرکت به حیث یک سیستم حمایت کننده عمل می کند و شامل قابلیت های توقف خودکار در صورت مواجه شدن با موانع، توقف در اشاره ترافیکی و توقف برای تغییر یافتن جاده برای عبور واگن می باشد. هدف از این آزمایش ها یافتن و از بین بردن خلاهای این میکانیزم است تا اطمینان حاصل شود که سیستم این کارهای ابتدایی را بدون کدام نقیصه انجام دادن می تواند.
هدف از آزمایش ها نشان دادن و آزمایش کردن چگونگی واکنش واگن است که با مواجه شدن با موانع مشخص یعنی انسان در شرایط معلوم چه واکنش نشان می دهد. ما انسان را تشخیص کرده مسیر حرکتش را ارزیابی می کنیم. می دانیم که او از مقابل واگن می گذرد. ما با استفاده از صدا و چراغ ها به او اطلاع می دهیم. در صورتی که این فرد مسیر حرکت خود را تغییر ندهد، ما سرعت واگن را کاهش می دهیم. سرعت را به طور مسئول پایین می آوریم تا به این فرد صدمه نرسانیم و مسافران که داخل واگن هستند احساس ناراحتی نکنند.
این سیستم طور طراحی شده است که با تغییر وضعیت آب و هوا یعنی بارش برف و باران آماده واکنش باشد. این وضعیت ممکن است روی کامپیوتر و دید کامپیوتری تأثیر کند.
روشنی آفتاب نیز می تواند یکی از مشکلات باشد، زیرا مانند چشم انسان می تواند دید کمره را در صورت تابیدن مستقیم کاهش دهد. ممکن باران شدید ببارد و برف پاک ها و سرعت اعظمی فعال شوند و نتوانند جاهای جلوی واگن را به درستی پاک کنند. در مسکو برف زیاد می بارد و شیشه ها را می پوشاند. این سیستم در تمام این شرایط باید کار کند.
آنتون کانوشین استاد بخش اقتصاد میگوید که واگن های خودران باید توانی حرکت را در تمام حالات اضطراری داشته باشند.
انکشاف دهندگان شرکت یندکس مثال هایی داشتند که برای سیستم آنها معمول نبود. به گونه مثال وقت خرگوش یا حیوانات دیگر از سرک عبور می کند. معلوم دار است که قبل از آزمایش موضوع عبور خرگوش و خرس در نظر گرفته نشده بود، به خاطر که در مسکو جایی که این سیستم ها آزمایش می شود این گونه حیوانات وجود ندارد.
یندکس شرکت پیشگام در بخش جستجوی اینترنت است که حالا در تلاش انکشاف دادن یک سیستم خودرانی در روسیه می باشد. آقای کانوشین می گوید که جمع آوری اطلاعات برای شرکت ها مفید است تا سیستم های آنان در هر نوع وضعیت به درستی کار کند.
اگر به اطلاعات موجود نظر بیندازیم که برای سیستم های خودرانی جمع آوری شده است و توسط گروه های متخصص برای آزمایش ها به کار برده می شود، متوجه می شویم که تحت عنوان زمستان این آزمایش ها در جاهای انجام شده که برف زیاد در آن نمی بارد.
خط آهن برای واگن در مسکو در اپریل سال 1899 آغاز به فعالیت کرد و تا سال 1940 طول خط آهن واگن‌ها به 500 کیلومتر رسید. امروز 417 کیلومتر خط آهن به جا مانده و استفاده از واگن‌ها یکی از انواع کلیدی ترانسپورت در شهر مسکو به شمار می‌رود. حکومت محلی در نظر دارد تا خطوط آهن برای واگن‌ها را بازسازی و نوسازی کند. با توجه به این امر تا هنوز معلوم نیست که در آینده واگن‌های مسکو خودران خواهد بود یا خیر.
وادیرام په سیمه کې د عامو خلکو د ګټې اخیستلو لپاره لومړنی تلسکوپ چمتو شو. په دغه تلسکوپ باندې سیلانیان د اسمان او ستورو ننداره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د اردن د وادیرام په سیمه کې سیلانیانو په تلسکوپ باندې د ستورو ننداره وکړه. په دغه سیمه کې په نویو نصب شویو تلسکوپونو باندې د شمسي نظام سیارې په روښانه ډول لیدل کېدلی شي. د وادیرام د سکای سنټر په نامه ځای کې نصب شوي تلسکوپونه د سټلایټ د جی پی ایس له سیستم سره نښلول شوي دي او لیدونکي ورباندې د ستورو او مریخ او مشتري په شان سیارو په هکله معلومات ترلاسه کوي. ستور پیژندونکی فخری العلامی وایي د دوی هدف دا دی چې خلک له طبیعت سره وصل کړي او له خپلو ټلیفونونو څخه د وی لاند مودې لپاره لری شي.
الناس بطلت تطلع لفوق، الناس عايشه حياتها بتطلعوا بتليفوناتهم.
خلق نور پورته نګوري، دوی ډیر وخت په خپل ټلیفونونو کې مصروف وي. په دې ډول لاندې خپل ټلیفونونو ته ګوري. دوی په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې ډیره رڼا ده. دلته رڼا یو څه تاته ده. کله چې دلته راشي او ستوري په خپل سترګو ګوري، نو حیران پاتې شي او غواړي چې وی ګوري. په دې توګه په دې تلسکوپ سره موږ هغه شیان ورخیو چې دوی یوازې په تلویزیون او یوټیوب باندې لیدل دي.
په وادیرام کې اوسیدونکو بداویانو د زرګونو کلونو لپاره لستورو څخه د لارې د موندلو لپاره کار اخیست. دوی په پراخو دښتو کې د لارو موندلو په خاطر د شمال لستوري او د ستورو له نورو مجموع څخه ګټه اخیسته. خو د ساينس او ټکنالوژۍ په پرمختګ سره ډیر خلک وایي نوي نسلونه په اسمان کې د ستورو په اهمیت نه پوهیږي.
دغه پروژې خلک د ستورو لیدو ته تشویق کړي او دوی ته ورخی چې په اسمان کې کوم ستوري موجود دي. د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره نور له ستورو څخه د سمتونو د معلومولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. نوی نسل پوهیږي چې د شمال ستوري د شمال په طرف او د جنوب ستوري د جنوب خواته لارښوونه درته کوي. دلته حتی د ښوونځي زده کوونکي هم راځي او د ستورو په هکله ګټور معلومات ترلاسه کوي.
دغه مرکز افتتاح د وادي رام سیمې ته د ډیرو سیلانیانو توجه را جلب کړې ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې له پرانیستي راهیسې شاوخوا 4000 کسانو له دغه مرکز څخه لیدنه کړې. د رام سکای مرکز د لیدو ټولګه 25 امریکایي ډالر دی. اعلی منصور چې له دغه مرکز څخه لیدنه کړې وای په لیدو ارزي.
وادي رام او ما يسمى بوادي القمر.
د وادي رام سیمه د سپوږمۍ په وادي سره مشهور ده. دلته په زرګونو ستوري لیدل شي. دومره زیات چې ما خپل ټول عمر هم نه دلدلی مکتویل شوی و چې تاسو د تلسکوپ له استفادې پرته په خپل سترګو هم زرګونه ستوري لیدلی شئ. خو ما باور نه کوم تر هغه مې چې هرڅه په خپل سترګو ولیدل. موږ د مشتري سیاره هم ولیدل. ما تصور نه شوی کولای چې د شمسي نظام سیاره به هم وینو. موږ هم دا رنګ زده کړل چې شپږ ستورو ته په کتو سره څنګه کولای شو شمال، جنوب، شرق او غرب سره تفکیک کړو.
توریزم د اردن د عایداتو مهمه سرچینه ده او دغه هواد د ناخالصه داخلي تولیداتو 10% جوړوي. دغه صنعت په تیر څو کلونو کې په منځني ختیځ کې د جنگونو له امله زیان لیدلی. خو دغه هواد د توریزم وزارت وایي چې اوس دغه حالت مخ په بدلیدو دی او دغه هواد ته ډیر سیلانیان ورماتي.
دا ودیونه کاروان تیله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شوي دي. د خبرونه په پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلار یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بیا، الله حافظ.
We'll be right back. آج ویو 360 میں. رفا میں زمینی کارروائی کے اسرائیلی فوجی منصوبے پر عالمی برادری میں تشویش. کیا ترکی اور مصر کی کوششیں اسرائیل کو اس کارروائی سے باز رکھ پائیں گی؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں رفح کے شہر پر فضائی حملے کیے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جاری جنگ میں جلد رفح میں زمینی کارروائی کا آغاز کرے گا, جس کے بعد یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فلسطینی جو غزہ میں جاری جنگ سے بھاگ کر رفح کے شہر میں پناہ کے لیے گئے تھے, اب وہ کہاں جائیں گے. اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ رفح میں آپریشن کے بغیر حماس کو ہرانا ممکن نہیں ہوگا. مصر کی سرحد کے ساتھ متصل یہ شہر غزہ کے لیے اشیاء ضروریہ پہنچانے کا ایک اہم راستہ بھی ہے. مصر ابتدا ہی سے ایسے خدشات کا اظہار کرتا آیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو غزہ سے باہر دھکیلا گیا تو پھر کبھی وہ اپنی سرزمین پر واپس نہیں جا سکیں گے. مصر نے رفح میں کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ منسوخ کر دے گا. ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مصر نے غزہ کی سرحد کے ساتھ ایک ایسا علاقہ بنانا شروع کر دیا ہے جہاں رفح پر حملہ ہونے کی صورت میں فلسطینیوں کو پناہ دی جا سکے گی. اس سے پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب عبد الفتح السیسی سے ملاقات کی ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق جمعرات کو صدر بائیڈن نے بنجمن نتنیاہو سے فون پر بات کی اور کہا کہ وہ قابل اعتبار معلومات اور ایک قابل عمل پلان کے بغیر رفح میں زمینی فوجی آپریشن نہ کریں تاکہ عام فلسطینیوں کی جانوں کو نقصان نہ پہنچے. اس سے پہلے امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا کہ امریکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے, جس پر جمعے کو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوئی یک طرفہ دباؤ قبول نہیں کرے گا. دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے لبنان میں فضائی حملوں کے جواب میں عسکریت پسند گروہ حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے, جس سے اس لڑائی کے پھیلنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو ایک اہم خبر, ایک بریکنگ نیوز یہاں دیتے چلیں جو کہ ہے روس سے. جیل میں بند روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 47 سال کے تھے. یامالونینتس کی جیل سروس نے جمعے کو اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا, جس میں اس نے کہا کہ الیکسی جو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے, جمعے کو چہل قدمی کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور تقریباً فوراً ہی وہ بے ہوش ہو گئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے طبی عملے کو بلایا گیا تھا لیکن وہ نوالنی کی سانسیں بحال کرنے میں ناکام رہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوالنی کی موت کی وجہ کا تعین کیا جا رہا ہے. الیکسی نوالنی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد تھے اور ان کی حکومت کی مبینہ کرپشن پر کھل کر آواز اٹھاتے تھے. واپس آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع پر, لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطینی علاقے کا شہر رفح ہے کیا. رفح جو مصر اور فلسطینی علاقے کی سرحد پر واقع ہے, غزہ شہر سے 30 کلومیٹر شمال میں ہے. ویسے تو اس شہر کی آبادی تقریباً 200,000 سے بھی کم تھی, لیکن اسرائیل حماس جنگ کے نتیجے میں غزہ اور خان یونس پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 14,00,000 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں جو عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. رفح شہر غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحد سے آر پار جانے کا واحد راستہ بھی ہے. فلسطینی علاقے کا واحد ایئرپورٹ یاسر عرفات ایئرپورٹ اس شہر کے شمال میں تھا, جسے اسرائیل نے دسمبر 2001 میں بمباری کرنے کے بعد بلڈوز کر کے ختم کر دیا تھا. عالمی برادری کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے بھی رفح میں ممکنہ اسرائیلی زمینی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کوئی بھی کارروائی فلسطینیوں کا قتل عام ہوگا.
نحن تحدثنا بإسهاب.
ہم نے رفح شہر پر زمینی حملے کو روکنے کے لیے یورپی یونین, عرب ریاستوں اور عالمی برادری میں دو طرفہ اور اجتماعی طور پر کام کرنے کے بارے میں تفصیل سے بات کی, لیکن رفح پر حملے کا مطلب نیا قتل عام ہوگا جس میں بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارے جائیں گے.
رفع میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کو روکنے کے لیے دنیا کے مختلف ملک اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے، غزہ میں جاری جنگ کو رکوانے، اور رفع میں آپریشن سے متعلق اسرائیل میں کیا ماحول پایا جاتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو دی شو. نیتن یاہو نے آج فلسطینی ریاست کے قیام پر ان کے مطابق کوئی یک طرفہ فیصلہ اور دباؤ قبول نہ کرنے کا بیان دیا ہے. کیا نیتن یاہو کا یہ بیان امریکہ کے لیے تھا یا ان کے اپنے لوگوں اور اتحادیوں کے لیے؟
دیکھیں، گزشتہ روز نیتن یاہو کی صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات ہوئی، اور یہاں پر جو بیان جاری کیا گیا ہے وزیر اعظم کے دفتر سے وہ کافی مختلف ہے اس بیان سے جو کہ امریکہ میں جاری کیا گیا. اور یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرفہ دباؤ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کا یہاں جو آفیشیل بیان آیا ہے اس میں بات وہی ساری پرانی باتیں جو ہیں وہ دہرائی گئی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہوں نے ہیومینیٹیرین کنسرنس کو لے کر کے وہاں پر انسانی سطح پر جو حالات ہیں اس کو لے کر کے بات چیت کی ہے رفح میں. لیکن جو امریکہ میں بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ایک طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کافی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل پر. ادھر سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس جو ہے پلان سامنے نہیں رکھتا ہے اسرائیل، تب تک وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا، اور اسرائیل کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہاں پر جو عام شہری ہیں وہ محفوظ ہیں، تبھی جا کر کے وہ وہاں پر کسی طرح کی کارروائی کر سکتا ہے. تو بالکل مختلف بیان جو ہے دونوں طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے. جہاں تک ان کے وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو کا جو اسٹینڈ ہے وہ بالکل یہاں پر داخلی جو سیاست ہے اس کے مد نظر جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے. آپ بالکل صحیح اشارہ کر رہے تھے، یہاں پر جو مخلوط حکومت ہے اس میں جو دائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے بار بار جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کارروائی کو بند کیا جاتا ہے اور جب تک حماس کو پوری طرح سے حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس کے پہلے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اپنی حمایت جو ہے مخلوط حکومت سے ہٹا لیں گے اور سرکار جو ہے یہاں پر وہ گر جائے گی. تو ظاہر ہے کہ داخلی سیاست کا بڑا اہم کردار ہے.
جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل پولیٹکس ہے جو نیتن یاہو اس وقت کھیل رہے ہیں. تو جو عالمی دنیا کی طرف سے، دیگر ملکوں کی طرف سے اسرائیل پر دباؤ ہے رفع میں ایک زمینی کارروائی نہ کرنے پر، تو اسرائیل نے رفع میں فوجی آپریشن کی جو تیاری کی ہے، کیا اس میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے ان بیانات کے بعد؟
دیکھیں، ابھی تک تو یہاں پر جو کارروائی چل رہی ہے وہ آج کافی دیکھا گیا ہے کہ سختی جو ہے اسرائیلی کارروائی میں خان یونس میں دیکھی جا رہی ہے. وہاں پر ناصر ہاسپٹل جو ہے وہاں پر کارروائی چل رہی ہے. اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 حماس کے افراد کو وہاں پر انہوں نے گرفتار کیا ہے، ان کو ریاست میں لیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کافی سارے ہتھیار بھی ملے ہیں. جہاں تک رفع کا سوال ہے تو پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس رفع کا جو علاقہ ہے وہ محض 64 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور وہاں پر پہلے جو یو این کی جو ایجنسی ہے جو کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرتی ہے، یو این آر ڈبلیو ہے، اس کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 64 اسکوائر کلومیٹر کے اس علاقے میں پہلے 275,000 لوگ رہتے تھے، اب وہاں کی آبادی جو ہے تقریباً 13 لاکھ ہو گئی ہے. تو وہاں پر مزید جو ہے اضافہ ہوا ہے آبادی کا، اور ایسے میں اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو باہر نکلنے کا وہ موقع دے گی، وہ وہاں سے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور جو ہے وہ بنائے گی جس سے کہ لوگ باہر نکل سکے. لیکن لوگ ایک بار پہلے ہی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، دوبارہ
اور ان کو دوبارہ ڈسپلیس نہیں ہونا چاہیے، یہی دباؤ بڑھا رہے ہیں. جی جی ہریندر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے رفع پر آپریشن کے بارے میں. بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کسی حد تک اسرائیلی قیادت سے نالاں ہے، کیونکہ ایک جانب تو امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرے، اور وزیر اعظم نیتن یاہو پر کچھ اس کا اثر لگتا ہے نہیں ہو رہا. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ریاست نیو یارک میں بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، بہت شکریہ. واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر کہ امریکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہا ہے اور نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ملک کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بائیڈن انتظامیہ کا آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا یہ پلان کامیاب ہو سکے گا، خاص طور پر اب جبکہ وہ اسی سال الیکشن میں جا رہے ہیں؟
جی اس سال تو ممکن نہیں لگ رہا. ان کا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یہ صحرا اپنے سر باندھ لیتے ہیں تو گھر میں ان کی پذیرائی ہوگی اور ان کو زیادہ ووٹ مل سکیں گے. جس طرح نیتن یاہو جو ہے ان پہ اندرونی پریشر ہے رائٹ ونگز کا کہ اس چیز کو اور زیادہ بڑھایا جائے اور مکمل فتح جو ہے حماس کے خلاف حاصل کی جائے. اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کے خلاف کے اوپر دباؤ ہے یہاں کا امریکہ کا کہ امریکہ میں جو رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کی اس مسلسل جو جنگ ہے اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خمیازہ بہرحال ان کو بھگتنا ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن کو. دیکھیے کس طرف یہ کروٹ لیتا ہے یہ اونٹ, لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی.
فیضان, امریکہ اسرائیل پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے. پہلے امریکہ نے غرب عدن میں کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی لگائی جو وائلنس میں ملوث ہیں. اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فاسفورس کے استعمال پر تحقیقات کی بات بھی کی جا رہی ہے. کیا پیغام دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کو؟
دیکھیے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کچھ آج کل کے زمانے میں یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں وہ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں باہر آ رہی ہیں اور بہت سے ممالک جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ ابھی کنگ جو تھے وہاں کے جو کنگ حسین تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے جارڈن سے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل مچی ہوئی ہے, مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں واپس سے مل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے. اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے اور جو میسیجز دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, اور امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کو میسیج دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم انویسٹیگیشن کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کریں, جیسے جیسے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے چوائسیز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو نیتن یاہو ہیں ان کے لیے وہ فیصلہ اپنے اندرونی پریشر ہی کی وجہ سے کریں گے, ان طاقتوں کی وجہ سے جو ان کو حکومت میں لے کر آئی ہیں, کیونکہ وہ یقین اس وقت اپنی حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جسے وہ اپنے اگلے الیکشنز کو
جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سٹیک پر ہے اور نیتن یاہو کے فیصلے اسی روشنی میں ہو رہے ہیں. آپ سے پہلے ہریندر مشرا بھی ایسی بات کر رہے تھے. اگر رفح پر حملہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مصر اپنی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ اور مصر اور ترکی اور قطر بھی اس تنازع کو جو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس کے سلسلے میں ترکی کے صدر نے مصر کا اہم دورہ کیا. یہ ایک اہم دورہ اس لیے بھی تھا کہ پہلے تعلقات دونوں ملکوں کے اچھے نہیں تھے. تو مسلمان ممالک میں ترکی اسرائیل کا ایک بڑا ناقد بھی ہے. تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیغام مل رہا ہے اسرائیل کو اب مسلم دنیا کی طرف سے؟
جی خاص کر مسلم دنیا کی طرف سے, مگر عرب دنیا کی طرف سے خاص طور پہ, کہ اس وقت جیسے اسرائیل جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, اسی طرح مصر اور جو جارڈن یا اردن جو ہے ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہے, کیونکہ مصر نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے غازہ کی سرحد کی, اور اس کی وجہ سے فلسطینی جو ہے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو آپ نے بھی سنا, وہ جو ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ 64 اسکوائر مائلز کا ایریا ہے, یعنی کہ 8 میل لمبا اور 8 میل چوڑا, یا 16 میل لمبا اور 4 میل چوڑا. اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت کرنا ہے, اس دباؤ نے کہیں تو نکلنا ہے, کہیں تو پھٹنا ہے, اور یہ وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مصر کو اس میں کودنا پڑے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی مصر کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مصر جو ہے وہ اس پریشر میں آ کر اپنے دروازے تھوڑے سے کھول دے, لیکن مصر کو یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ فلسطینی نکلیں گے تو واپس نہیں جائیں.
Exactly. اور مصر یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقوں سے نکل گئے تو پھر ان کے لیے وہاں واپس جانا ممکن نہیں ہوگا. اور بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ مصر نے اپنی سرحدوں کو بند بھی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقے چھوڑ کر مصر آ گئے تو وہ اپنے علاقوں سے محروم ہو جائیں گے. بہت شکریہ فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں ہم سے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فاسفورس کے استعمال پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے جو فاسفورس بامز استعمال کیے تھے وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق تھے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی کارروائی کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک اطلاعات کے مطابق 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطے کی طاقتیں ایک طرف اس جنگ کو روکنے اور اسے خطے میں پھیلنے سے بچانے کے لیے تگودو کر رہی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے اب جنوبی غزہ کے علاوہ لبنان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرسخ سے جاننے کی کوشش کی کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے علاقائی اور عالمی طاقتوں کی طرف سے جنگ پھیلنے سے روکنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں انہیں کتنا دھچکا لگا ہے، اور حملوں کے نتیجے میں خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔
یہ دراصل کافی خطرناک ہے، خاص طور پر وہ حزب اللہ کے سینئر عہدیداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ اور ایران سے زیادہ اس جنگ کا خواہش مند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزب اللہ کی فکر ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ ہے کہ اگر 15 سال سے محاصرے میں رہنے والی حماس ایسی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے تو آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کیا ہے، اور اسی لیے اس صلاحیت کو خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر اسرائیلی عوام کی اکثریت لڑائی کے لیے بہت زیادہ تیار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
So what we have seen recently, King Abdullah's visit.
شاہ عبداللہ نے اپنے دورہ امریکہ میں صدر بائیڈن سے ملاقات کے بعد ان کی موجودگی میں ہونے والی میڈیا سے بات چیت میں اسرائیل پر کھل کر اور کڑی تنقید کی۔ کیا صدر بائیڈن کی رضامندی شامل ہوگی اس میں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کی طرف سے ایک پیغام تھا، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد کسی بھی عرب رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے؟
Yes, definitely. I guess some sort of role playing.
ہاں یقیناً، میرے اندازے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب ایک طرح سے اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالمی برادری نیتن یاہو کی حکومت اور اس کی کارکردگی اور اس کی ہٹ دھرمی سے ناخوش ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کے آگے کے لیے کردار پر بھی کام کیا جا رہا ہے، تاکہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں اور غزہ میں جنگ بندی اور غزہ سے متعلق اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کی شمولیت سے جو بھی فیصلے ہوں ان کے لیے فلسطینیوں میں زیادہ قبولیت ہو۔
What we have seen in last almost 36...
امریکہ نے لبنان اور غزہ کے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے سفید فاسفورس کے استعمال کے امکان کی تحقیقات شروع کی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ تحقیقات شروع کرنا کوئی بڑا پیغام دینا ہے، اور پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور اس سے مجموعی طور پر ان دونوں کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟
It's a very big step.
واقعتاً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں دو چیزیں واضح کرنے والی ہیں۔ ایک، بدقسمتی سے حقیقت میں فاسفورس کا استعمال خاص طور پر ممنوع نہیں ہے۔ آپ اسے عسکری کاروائی کو چھپانے کے لیے سموک اسکرین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ یہ جانتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں عام شہری بھی ہیں جنہیں نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس کے استعمال کا یہی ارادہ تھا۔ خود امریکہ نے فاسفورس کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ تحقیقات جاری رکھیں گے، لیکن یہ اہم ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ امریکی انتظامیہ کا اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے، تاکہ حکومت کے دیگر عہدیداران یا انتظامیہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جاری رکھنا اور ہٹ دھرمی دکھانا در حقیقت انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے، اور اس سے انہیں سمجھوتے کے لیے راضی کیا جا سکے۔
You think it was just...
تو آپ کے خیال میں یہ صرف نیتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا؟
Yes, definitely.
ہاں ضرور، اور دوسروں پر بھی، کیونکہ یہ صرف نیتن یاہو ہی نہیں، کیونکہ نیتن یاہو صرف اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے ارد گرد دوسرے لوگ ہیں جو نیتن یاہو کے رویے کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ شدید تصادم کا حقیقی خطرہ ہے، تو وہ نیتن یاہو کو ہٹانے یا نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے امریکہ نے نیتن یاہو کے آس پاس کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔
All right, so when we are seeing the regional developments, one, we are seeing some discussions going on.
ترکی کے صدر طیب اردوان نے مصری صدر السیسی سے ملاقات کی ہے۔ اردوان اسرائیل پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں۔ مصر نے بھی اس ہفتے کہا کہ اگر اسرائیل رفا پر حملہ کرتا ہے تو مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس خطے کے لیے؟
یہ غیر معمولی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بہت ڈرامائی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مصر کو جنگ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ناکہ بندی سے بحیرہ احمر سے مال بردار بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں نہر سوئز کی تقریباً 30-40% آمدنی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یقیناً فلسطینی پناہ گزینوں کی آمد مصر کے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے مصر بہت پریشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مصر نے 1982 میں اس وقت بھی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو برقرار رکھا جب اسرائیل نے بیروت پر قبضہ کیا تھا، اور اس نے اس وقت بھی اس معاہدے کو منسوخ نہیں کیا جب صابرا اور شتیلا کا قتل عام ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں مصر کو ایسا موقف اختیار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے حقیقت میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مصری حکومت کے لیے ایک اسٹریٹجک مفاد ہے، اور یقینی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
مغربی کنارے میں بسنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے ان کے خلاف تشدد کی کاروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو اپنے گھر باہر چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ حالیہ کچھ عرصے میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد واقعات پر کئی اسرائیلی آبادکاروں پر تعزیرات عائد کی ہیں، مگر آبادکاروں کی ایک تنظیم کے نمائندے نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ در حقیقت واقعات میں کمی آئی ہے۔
اسرائیل میں دائیں بازو کے نظریات کی حامی حکومت کے زیر اثر گزشتہ ایک سال سے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد واقعات میں شدت آئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے امدادی ادارے او سی ایچ اے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی کے بعد سے اس طرح کے واقعات میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی کسانوں اور چرواہوں کا کہنا ہے کہ بہت سے آبادکاروں کو حکومت کی طرف سے آتشی اسلحہ موصول ہوا ہے، اور وہ قانون نافذ کرنے والی ملیشیا کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
صورتحال خوفناک ہے، یہ پہلے بھی بری تھی، اب بدتر ہو گئی ہے۔ پوری لڑائی میں ہم اپنے کھیتوں تک نہیں جا سکے، زیتون کا پھل ابھی تک درختوں پر ہے۔ اگر ہم درختوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آبادکار ہم پر گولی چلاتے ہیں، ساری فصل برباد ہو چکی۔
یہ ایریا سی ہے جو مغربی کنارے کے 60% پر مشتمل علاقہ ہے، اور جس پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہیں تمام یہودی بستیاں تعمیر ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔ اسرائیلی حکومت میں سخت گیر عناصر طویل عرصے سے اس علاقے کو ضم کرنے اور فلسطینیوں پر فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں جانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم بیت تسلیم کے مطابق 7 اکتوبر سے فلسطینیوں نے ایریا سی میں کم از کم 16 علاقوں کو خالی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آبادکاروں کی جانب سے اپنے خاندانوں اور املاک پر حملوں کے باعث وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔
ہمیں آبادکاروں سے مسائل ہوتے تھے، لیکن غزہ کی جنگ کے بعد وہ ہم سب کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔
یہودی آبادکاروں کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ 2023 میں فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں کے خلاف حملے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں کمی آئی ہے۔ IDF citing
police reports. اسرائیلی فوج نے پولیس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد غرب اردن کے علاقوں سامریا اور یہودیا میں اکتوبر کے مہینے میں یہودیوں کی جانب سے تشدد میں تقریباً 50%، اور پھر نومبر کے مہینے میں مزید 50% کمی آئی۔ لہٰذا جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ 7 اکتوبر کے رد عمل میں یہودیوں نے پولیس کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یا حملے کر رہے ہیں، تو اعداد و شمار اس کو ثابت نہیں کرتے۔
جنوبی ہیبرون کے پہاڑی علاقوں میں آبادکاروں کی جانب سے ہراساں کیے جانے والے فلسطینیوں کو مدد اور تحفظ فراہم کرنے والے اسرائیلی اور بین الاقوامی رضاکار اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔
آئیے 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں، جسے ہم سب کسی حد تک افسوس سے یاد کرتے ہیں۔ ایریا سی پر واقعی پرتشدد حملوں کا سلسلہ ایک انتقامی حملے کے طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ بتانا بھی ہے کہ ہمیں اپنا موقع مل گیا ہے، اب ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایریا سی کے تقریباً ہر گاؤں میں کم از کم ایک، اگر زیادہ نہیں تو پرتشدد حملے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے 7 اکتوبر کے دن ہوئے ہیں۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تشدد کے الزام میں متعدد یہودی آبادکاروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے voa اردو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرو نراوڑو چی دا قتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نڑے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا عکس درخائیو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ری وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې the I agree thane ki khagai aw ya the flag landi the connect thane ki khagai aw padrayam padaw kiya the okay thane ya patak ki khagai le connect do rusta khasu the we pana fantasy of the pele pakke para when you were aw la khaza ya tas kawali shi shi the pele pakke tool programuna reportuna likani walwali aw wogo
Thank you.